نه بجې شپې احمد شبریم دا سجل لړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او د هم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده د سعودي تابع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پر نوشتن به په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د خپل څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی دی. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنی او شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکو په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بلورته د خړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې چې باندې 3 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفي او لوی اختر 3 ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي خو دغه رخصتیو کرنې ته نه دی یاد کړي. دغه وزارت په خبر پانه کې چې نن چهارشنبه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبره کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزه پر بنسټ اعلان کړي ده. د طالبانو ستر محکمې د جون په 1 په یو جلا خبر پانه کې راتلونکي یک شنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر روز اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نیټه له سوریا عربستان سره یو ورستو پیډ لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره غنې پښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روژې یو ځای پیلوي خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلانېږي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان 8 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. متحده ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنګټن به د جیبو په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراز د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي سمی یوسف زی سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې قوی وي څومره چې په سوریه کې دا یا په یمن کې دا.
په دې خبرونه کې مو په مزار شریف کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون ته ورولو. د سویډن کمیټې له اندیښنو مو خبرو چې په افغانستان کې خپل ناروغانو ته لري. د دې کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې بند شوي.
موږ په توانه په واسه کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو او پیسې اتم راولرو چا دا وای وخلو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده له بنسټ ایشودون کې اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نږدې پات شوې ده. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوې دي. نور لا صدولا لودین نور.
پا په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودې. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوري غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربیره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار واژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمانوئل زواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وجل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګري هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. لته روسو میاشتو رئیس د څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیش نشي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه سپایخان ورکوي. همدا او نورې پښتنې سم همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو لښنون کې سمي یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نوبله هم اوریدل شوی او خدای خوا پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګارد پاتې شوی دا واقف سلګونو او بادګاردان لرل دین زیات ځکه نو کوم چې هغه داسې دی لیدرشپ او دی مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي علمن د تللې دي یا کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوی دی یا نیول شوی دی. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او دوی ځایناست دي. لدی عمله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت کې هغه شل کاله یا دېرش کاله پخوا کوم چې ثابت شوی دی همغه ځای ته اشاره کوي چې په غزي کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده. او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړل چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی خاني موقعیتونه خي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د مړي وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول د پاره مجبوریت ولري چې هغه القاعده وی یا بل څوک وی یا بل څوک وی. لکه چې توربوره یوازې د څه وخت د پاره د ژوند کولو د پاره د پټېدلو د پاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو هفته د فاره د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورسوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای لخوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوه له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو سوزل رسمن ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوی دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال رسپانې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان خودل کیږي، څه فکر کوي؟ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه او سني مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، په بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دی. خلانګ وار جوړال چې استخباراتي اورګان دی، وي دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکل دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر مقابل کې ووجل شو، دغه دی وجلو چې د طالبانو دغه دی وجلو نه انکار کوي، دا د هغه هلته وجود دا وجل چې د القاعده د فار یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خدای راکم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په دې فرادي کړو کې تخپل بقا د فارې د ژوند د پات کې دوه لپاره وګرځي. خدای په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې وسیدل دومره افراد نشته چې کمپ تری جوړ شي.
د سیاسي چارو شننکه یو خبريال سمي يوسف زاي
سر ورځي کېږي چې د خوانزي ورمنه دی کتلای
هر ورځ چې تیریږي د دې ژوند باور کوي چې فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادي یاد خو سره یو ځای کېږي.
ما دا سیاسن څه وته کله دا فرمان را په سبا باندې د ځان وسلو هڅه وکړم مکتب ته تللو، هرته دا ورځې به مرته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې ساتلي.
دا افغان جنو پرمخته خونځو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي راډیو ځانګړي خبرونې مه هېروئ.
د مزار شریف په ښار کې د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورسنۍ نندارتون د سیشنبه په ورځ پرانستل شو. دغه نندارتون تنظیمونکي وایي په دې نندارتون کې اصول دیش خرفې شول شوي چې اتیا شزو ته ځانګړي شوي دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم د کورنۍ او تولیداتو او لاسي صنایعو یو نندارتون د سه‌شنبه په ورځ د جون په 11مه د بلخ په مزار شریف ښار کې پرانیستل شو. دغه نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همکاري او د کار نړیوال سازمان او خصوصي بنسټونو په مالي همکاري د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې د ښځو او نارینه وو لپاره دی. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر اسد الله اسدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې له 130 غرفو څخه اتیا خزو ته ځنګړي شوې دي.
د دو سالون 130 غرفه جابجا شوه چې سالون بزرگ ازو برای خانمو
په دوو سالونونو کې 130 غرفې ځای پر ځای شوې. چې لوی سالون د خزو لپاره ځنګړي شوی او کابو اتیا غرفې لري چې ډیرې د خزو د کوچنی لاسي صنایع جامې او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوې دي. او په هغه سالون کې چې د نارینه لپاره دی شاوخوا 50 غرفې شتون لري چیرې چې ثقیله صنایع صنعت او کرنیز محصولات او نور توکي پکې ایښودل شوې دي.
حتی مو وکړه چې د دغه نندارتون له ګډونوالو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورې سوداګرې مېرمنې د دغه ډول نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره یو ښه ګام بولي. د دغو مېرمنو له ډلې پروانه صفتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې اغېزمن تمامېدی شي.
دا کولای شي چې هغوی وهڅوي او مرسته ورسره وکړي څو خپل سوداګري پراخه کړي او خلک راشي او لیدنه وکړي او توکي وپیري. له کورنیو توکو څخه کار واخلي او د وارداتو مخه ونیول شي څو زموږ کورني محصولات او سوداګري مېرمنې وده وکړي او کولای شي ټولنې ته ګټه ورسوي او یو کار هم ولري.
یو بل سوداګر مېرمن سودابا بهروز وایي د نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ په خوالي او د هیواد اقتصاد په وده کې مهم رول لوبوي.
په مو اندازې کې مردم از تولیدات او محصولات داخله کشور راګي پیدا میکنن، شرکت ها هم
هر څومره چې خلک د کورنیو تولیدات او محصولاتو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي، شرکتونه هم د خپلو تولیداتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې درکوي چې دا د خلکو او سوداګرو یا متشبثینو ترمنځ د اړیکو پل جوړوي چې د هیواد د کورنیو تولیداتو د لوړیدو لامل کیږي او د هیواد د کورنی اقتصاد په وده کې لوی رول لوبوي.
تر دې مخکې هم د الیست افغانستان په نوم د کورنی تولیداتو درې ورځې نندارتون د تیرې یکشنبې په ورځ په هرات کې جوړ شوی و. په هرات کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نندارتونونو کې د ګډون کوونکو پر حضور د طالبانو حکومت محدودیت په نندارتونونو کې د دوی پر خرڅلاو او بازار موندنې منفي اغېز کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنګي جنایتونو تورن کړي. د ملګرو ملتو د دغه څیړونکو کمیسون مشه ناوې پیلې ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برم تکړل. له هغه نیټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان ووشل شوي دي. بل ورته د اسرائیل هوایي څوکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پړې قمندان او درې نور وسلوال وشلې دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورز نا وخت شوی. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قمندان وژنه تایید کړي او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشروعیت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله ته دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جوان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتل دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده، د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي یو شمېر هغه کورنۍ د دغه کمیټې د فعالیت د ځنډېدو وروسته اندېښمنې دي چې دوی باید د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کول. دغه کمیټې د سیشن بي پروس په خبر کړي راپور کې زیاته کړي دوی د خپلو فعالیتونو له ځنډېدلو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسکونه د دماغي فلج او کژوب شو افغان ماشومانو ته د فیزیوتراپي خدمات وړاندې کول. بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومان او کورنیو ازادي رادیو ته وویل چې روغتي خدماتو ته په اسانه لاسرسي نشته او د خپل ماشومان د راتلونکي په اړه اندیشمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې SCA د خپل فعالیت لځندېدو وروسته په یو راپور کې د هغو کورنیو اندېښنې خبرې کړې چې په خبره یې دوی مخکې معلولیت لرونکو ماشومانو ته روغتیایي او د فیزیوتراپي خدمتونه وړاندې کول. دغه کمیټې د سه‌شنبې په ورځ د جون په 18مه نیټه په یاد راپور کې ویلي افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو لځندېدو مخکې په شمال ختیځو ولایتونو کې هر ورځ لسګونه د دماغي فلج او کلب فوډ کګوب خو ماشومان ماشومانو ته د فیزیوتراپی خدمتونه وړاندې کول، خو خبره یې اوس دغه ماشومان یادو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې ورته جدي اړتیا لري. د طالبانو حکومت د 402 کال په چنګاښ میاشت کې په سویډن کې د قرآن کریم نسخو سوځولو په غبرګون کې د دغې کمیټې فعالیت وځنډاوه. که څه هم دغې کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نادولتي ده، خو سره له دې په افغانستان کې فعالیتونه ودرول سول. بلخوا د یو شمیر معلولیت لرونکو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې په اسانه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی یې د راتلونکي په اړه خورا اندېښمن دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی فضل رحمان چې دوه ماشومان یې معلول دي، وایي تر اوسه یې ورته د درملنې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. د ازادي راډیو ته وویل
او دوه زمونږ دا رقم دی دغه مشکل لري، یو لاس کلان ده یو چې دا تکلان ده، که یو لاس کلان ده یو تکلان ده رقم دی پوری کې تلای نه شي. زه وایم چې دوه زمونږ مکتب کې ده، ما خو چې زه دغه نیم لري یو سران ده چې دا داسې ولې وي کې هم دې مام دې مورې دغه دا دې وکړه ته یې صحیح ده نتیجه دا وای راکړه، خو چې ډاکټران نشي دغه نه راکړي چې دا دوام وکړي ګولی موړی دغه شان راکړي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عزیز وایي دوه کلنه لوري ورته ستونزه لري، خو تر اوسه یې د فیزیوتراپۍ یا نورو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دلته خو د ډاکټرانو مشکلات دا وو، مشکلات یې دا چې دوا ونشته شی نشته په روغتیایي کې چې کلینیکو ته هم لاړ شو کوم کلینیک ته ځان ورسوه، هلته د ماشومانو د روغتیا یا د دوا تداوی کوم علاج نه کېږي، او کومه دوا چې ورکول کېږي هغه ډېره د بازارونه وي. نو دلته موږ په توانو په وس کې نشته چې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو، پیسې دومره ولرو چې دوا واخلو.
هڅه مو کړه د دغو کورنیو او په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سویډن کمیټې له نږدې 350 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلود. دغه کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت درلود چې شاوخوا 2000 افغان کارکوونکي یې درلودل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د خپلو نورو فعالیتونو تر څنګ په 2023 کال کې 18000 معلولیت لرونکو وګړو ته د مصنوعي غړو په ګډون د حرکي او ملاتړ وسایلو د ویشلو، 2500 کسانو ته د فیزیوتراپي خدمتونو وړاندې کولو، او 6000 معلولیت لرونکو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابري کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د کندوز د اختاشول سولی د ارجل سیمه اوسیدونکو د عامه خدماتو له نشټوالي شکایت کوي. د دغه غرنی سیمه اوسیدونکو وایي د چاکوباو د روغتیایي مرکز نشټوالي هغه جدي ستونزې دي چې لډیرو کلونو راهیسې د ارجل سیمه خلک ورسره مخامخ دي. د دغه سیمه اوسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی د شته ستونزو غم وخوري. جزئیات په دې راپور کې.
ارجال یو غرنۍ سیمه ده او د 15 کیلومتر واټن په درلودو سره د اختاش ولسوالۍ شمال ختیځ لوري ته د غرونو منځ کې موقعیت لري. د نموړي سیمې د وسیدونکو په خبره چې د سړک خرابوالي لامل دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت د کندز حوزوي روغتون ته نشي رسولای. د ارجال سیمې یو تن وسیدونکو نظام الدین آزادۍ روډ ته وویل
خواهش میکنیم دغه بارے مو مردم یک سړک یک کلینیک یا اس خاطر یک چا
د سړک پر خرابوالي سربیره د کلینیک د خونځي او د سخاکو بو نشټواله د هغه جدي ستونزې دي چې موږ له ډیرو کلونو راهیسې ورسره مخ یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نموړي سیمې یو بل وسیدونکی محمود الدین قرباني انتقاد کوي چې په وار وار دوی خپل ستونزې لاړوان چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د دوی سیمې ته توجه نه ده شوې.
مشکلات مداری ای است که کلینیک صحیح نداریم، آب آشامیدن نداریم، مشکلات
موږ نه د څښاک کوبل رو او نه هم کوم روغتي مرکز لرو. موږ د سړک خرابوالي لامل په وخت سره خپل عاجل ناروغان د ولسوالۍ مرکز او یا هم ولایت ته نشو رسولې. دولت باید زموږ سیمه کې کلینیک، خونځي او د څښاک کوبو څاګانی جوړ کړي.
د اختاش ولسوالۍ د ارجال سیمې یو بل اوسیدونکی عباس خان بیا وایي دوی و ساته پلی مزل کوي او د خرو په وسیله د چوغې سین څخه اوبه راوړي.
سړی جوړ نیست، کلینیک نیست،
له ستونزو ډک ژوند لرو، نه د څښاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم روغتیایي مرکز ته لاسرسی لرو او سړک مو هم خراب دی. اوس ساته پلی مزل کوو او د خرو په وسیله له سین څخه اوبه راوړو.
د دغه غرنۍ سیمې او بل اوسیدونکی ګلمراد هم په نوموړې سیمې کې د عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
د
ارجال سیمې سړک سخت خراب دی او د غراز ښوونځي نه لرو چې زموږ ماشومان هلته درس وایي. ماشومان مو له تعلیم څخه محروم دي. له چارواکو غوښتنه کوو چې راشي زموږ ستونزې له نږدې وګوري او ورته توجه وکړي.
د اقتاش ولسوال مولوی اسمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې منی او وایي د دغه غرنۍ سیمې ستونزې د کندز د سیمې ادارې له چارواکو سره شریک کړي دي.
این قریه را قریه ارجال میگوید که دورترین قریه للما یا
ارجال یو غرنۍ سیمه ده. یقینا د دې سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د کندوز د سیمه ییزې ادارې او د همکارو مؤسساتو په مرسته د ارجال د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړو.
د ارجال سیمې خلک وایي د څښاک اوبو نشتوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د سړک خرابوالی او د ښوونځیو نشتوالی د دوی له جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوې د ورفالیه څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په د ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سل منه یا دوه سوه منه غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعال شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته، که یم هغه موږ سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعال شي، ښوونځي فعال شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلې د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف نکونر ولایت پنهار پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به اچوله ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو ځل بیا د شلو ورځو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ګټلی. د آی سی سی په خبر کې راغلی چې محمد نبی په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوسول چې له امله یې هغه د آل راونډرانو په کتار کې لومړی مقام ته رسېدلی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر نهنیمه بجو وروسته د لوبول میدان اونیس پروګرام درو په هغه کې په دې اړه په تفصیل واوري. خو دغه شیبه د نړیوال جام تازه خبردار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ملي ټیم وکړ چې یو سلو لس منډې وکړې، اته لوبغاړی له لاسه ورکړل. دین لخوا ډیر ښه بالینګ ارشدیپ سنگ وکړ چې په څلورو ورونو کې یوازې نه منډې وکړې او څلور لوبغاړی وسوسول. خو د دې په ځواب کې د امریکا لوبه پیل شوې ده. لوبه داسې پیل شوه چې په دوهم توپ کې د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی وسوسید، او په دوهم اوور کې د هند کپتان روهیت شرما آوټ شو. اوس هند درې دېرش منډې کړي دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړي دي، شپږ وره پوره سوي دي. د هند دوه لوبغاړي پانت او یادف لوبې ته ولاړ دي، پانت پنځلس منډې کړي دي، یادف دیارلس. نه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامنی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامنی یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله شوتل شوی دی. دوی ویلی دی چې الخامنی د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو، او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لشکرو سره جګړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا د څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویل دي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې، خو د دغو رخصتیو کره نیټه نه ده یاده کړې. دغه وزارت په خبر پڼه کې چې نن په ټویټر خبره کړې ده یا پر ایکس شبکې خبره کړې، پکې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړې دي. د طالبانو سترې محکمې د جون په ومه په یو جلا خبر پڼه کې راتلونکي یکشنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځې اعلان کړې. د عرفی او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري، او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسیو ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو، د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا ورسته به افغانستان د اتو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ ورسته بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوروز سیالي غوړ آل راونډر نومول شوی، او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوروز نړیوال جام د درسره شوی او راتلونکي ونی د مهمو سیالیو لړن راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیلې لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کو ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان څلور نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 156 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. بیا هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 43 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 43 او عظمت الله عمرزي چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په دوو سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې ټول هیوادوال ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډېر خوشاله یم چې ټورنمنټ دوه میچونه مو ګوډوړ او مو ګټا او را روان میچونه ته ان شاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه مو ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستیو بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی دی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډېر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي
ما نه چې سپیل دي دا څنګه چې موږ له ډیرو ورو دي په کمپیوټر باندې جوړ شوی مو کار په کمپیوټر نه جوړ شوی مو کې دا نېچرل دا خو کوم فرزان نه پیژنو او څه پورې موږ دا پوره فرزان نه پیژنو دره نو موږ پوره فرزان نه پیژنو دا سیمونه په خدای پوره کوم ته نظم راشي بیا هر یو ولې فرزان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ده بار دا خبر اوسه کې موږ نه دې کې سړی ځین کې دې بیګا سوچ یو وین هارت وین دی خو موږ چې نه شو کولای سره بارز نه ته وګ پوښه بس بیا نه کیږي به موږ سره بیا مې سکی راځي بیا نه نه شو کو نو دومره باورې چې دا ټیم بیا هم ماس پرفورمنس کوي او دې نه مخکا لږ چې دې ټول کې سکلز دې ټالنت دی موږ اوس دې ورک اپ ته نه راغلی موږ ورک اپ ته راغلی خلک نه خلک یې راځي کني راځي موږ خلکو سره کار نشته اپوزیشن هر څوک کی استرالیا انگلینڈ انڈیا بل هر څوک کی موږ قومي سرکار نه شته نه دا وی سکلز باندې موږ کار کوي شو نه دا وی سکلز موږ کوي شو او موږ خپل ځان ته ګورو چې موږ څه شو کې اپوزیشن ته ماتي ورکړو هغه موږ د دوه میچونو په خپل موږ څه شو موږ ډېر زیات سکلز دي ډېر زیات ټالنت دي او کوم له نورو چې دا کنه کوي شو مطلب ریزل مهم نه ده نو ورو ورو شاید دی هغه باید موږ خپل ګورې نن په میچ کې موږ یو لاس میټ دی یو لاس میټ دی زیات شه هغه انډیویډوال یی هغه له کوبو نه دی یو لاس میټ ولې دی زما احمد نه نه محمود ته ویل چې ته ولې دی لا ته ولې هغه انډیویډوال باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ یو لاس میټ ولې دی فیل کې دیشي کې لږ مونږ کمزوري ونو نو لکه یو لاس منه ما په دغه درې ورځې هغه کې ندی په اورګري کې ورنه کړو ما په کې کړو درې ورځې هغه نور سم ما په دغه یو تمه ډو سم لیدل تکه کوم کلوز وی ځی کنه او د اخر کې په بلران ته پینځه فیل ران دلمه ډېر زیاتې ده کوشش وکړو چې یو پر سپورټ ټیم ریپورټ دل دی زمونږ هغه ټیم او اخر کې په بلران ته اټیم هم له ورغلو او فیلډران هم پینځه ته باندې یو چې زما ډېر زیات خوښ شوی دوه میچونه کې او زه همیشه در نامه غشی غواړم هغه انرژي ده خوند هغې کړ چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه رنځونه داسې کې لږه اوله وچي لږه اوس چې تازه ته دي په فیل کې مونږ داسې کړو چې مونږ بال پسې منډه وو بال مونږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه هم هلته نیسم او بهتر وکړم خو دا چې ویش همداسې کنټینیو ساتلو نه چې مونږ یو دوه میچونه ټیم کړو دا بهترین ساین و رزل کې هر شی مونږ ټول سټیسفای یو چې مونږ 100% ایفورټ ته کړی دی فارق کړې محنت وکړې هسې چې رزل نه راکړ او دې یو خبره ده سټی گراونډډ هغه مطلب دا چې مونږ باید ځمکه اوسو ګول دا پرفارمنس اپ اینډ ډاون دا هر وخت دی خو کنسیسټنسی مسلسل پرفارمنس هم ده شي چې ته په دې ځای یو لیول سټی همبل سټی گراونډډ په مونږ باندې ټیم ناشکری به نه کوو کوم کبر خبره درنه ونه شي کوم داسې غټه خبره ونه شي جوړول الله مونږ نه اراده شي په ایمان کې دې چې مونږ الله نه مونږ د امتحان لازم مونږ ولا دي خلکو ته دومره کامیابی میرا په دیوس شي کا په مونږ خو به کوم چې دا ما شي اما به ساتو ان شاء الله سیدا کې جوړ کړې پوښ خبره سبا به ستې جو سويچ اون دته بس دا الاره تیر شو هیستوري او ختمه نیکست میچ
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا له مرکز ټاین سي دا مقام نیولې ده. د غراز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. د ولید چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو وار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه پورز د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي ان هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وو او هند ته د توپهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 30 منډو هدف یې ټاکلی وو. یاد لوبډلې تر 52 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 30 اورونه ولوبول خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیارلس منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومرا زرېدونکی توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریز سیالۍ کې هند ته ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري تړيوال جام د تر سره شویو سیالیو راتلونکو نه د مهمو لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه منیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده. ورسته بیا پی ان جی او ویست انډیز سیالي کړې ده چې ویست انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پی ان جی ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویست انډیز بیا په یوې اسانه سیالۍ کې یوګندا ته د 1.4 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدل چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرلپسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت لامل تر سره نشوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي تر سره شي. د غراز د ویست انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکخه لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 سره ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپل ورسته 2 سیالیو ګټي نو بل پړاو ته ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوې د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې او 5 نمرې لري. د غراز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوې د ورخت لامل نه تر سره شوی او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېری د انګلند لوبډله خپل راتلونکو 2 سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړي شي چې لسکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 15 لوړ دی. د ویست انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی ان جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یادې لوبډلې 3 سیالې وکړې او 3 واړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپارت یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالی کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال د نیدرلند او بنګلادیش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماتې وخوړه، خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوال او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماتې وخوړه، او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روانو، خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 40 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي، او د 2026 زیږدیز کال تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبې په خوانه لوبغاړی دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په تر سره شوی سیالیو او راتلونکو لوبو غږیدل دي. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم په خیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه اونې کې هلې می ومنو. یا بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دی. اول تاثر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډېر ښه کیږي، موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو، موږ هغه ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلای سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاست بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دی ډیر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجی ساتو او څنګه به دوی نه میچ ګټو، نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر لپاره ډیر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټ بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې کې دي. یوه برخه ساده هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم ده، ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنې کړي؟
بالکل، دغه ځای دی یې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنزونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې له نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي، او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي، نو بیا ډېر کم رنزونه سي چېرته موږ 8 رنزه پر اور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، موږ هغه میز بیا په شلاوریز کې بیا ګټل موږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای دی چې د بیټینګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې دی بیټینګ ټیم درته خایم، یو دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دی، نه دی منګه دی بیټینګ ټیم برخه څه ده. هغه زیات درمدار په راونډران دا ول راونډران په کار دي چې دی بیټینګ دی برخه پروپر ځموري وخت.
نور تو په هون کې لا ګربز او ابراهيم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل کرکٹ خو یو پیر لنک کلوب دا مرګره له مرګری نه ډیره زیات زده کړه کوي نو باید زده کړه څه سی هر ساید خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډي جوړي څوک به بل انداز منډي جوړي په آخري کې مخ مطلب او هدف دا د سومر ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولای شو نو خصو کې په هر انداز باندې جو منډي جوړي کا په ماډرن کرکټ یې کا په ورلد کرکټ باندې فین کې ریزلټ موږ د منډو جوړول دا راکې کې څوک په ورلد طریقه کولای سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ د پاره زوم سم منډي ډیر ضروری دي سپیغان د پاره موږ باید منډي ولرو د خپل بولینګ ټیم د پاره باید اوس تعداد رنزونه باید موږ ولرو چې دغه منس کې موږ بولینګ وکړو
کڅه هم ورسته دوه سیالي په خط تفاوت افغانستان ګټلې دي خدا سي درته نبرېخي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل د افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې موږ غږېدې سوسید ډیر زیات ول راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نشتون دغه توازن سده د پیو کیسه حل کیږي چې سر راونډران زمواري او اخري د بیټینګ کولو او مین سکل سی موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکردګي وخی بعض وخت کل راونډران چې ته خبالین کی بیا بیټینګ هم را فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې د غزي مواري کې دوی هر څومره خبالین کوي نو د بیټینګ زمواري زیاتې او فوکس هلته ډیر وي
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتې دی سی او راونډر به کمې دی سی هغه په هغه صورت کې سی منګا د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو نور د سپیشل څه شنه دی په کار په دیسه اساس وختونو کې کوم ټیم سه غټي هغه کې ډیر زیات چینجز کول هم خبر نه
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټکو توپچونکو کریډیټ خلق براو ته ور کوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپچونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی
بالکل براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي له خبرو نه او پرسن زده کړه کیږي له خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره د سره وخت نه او صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت خپل بالینګ وکړه کړي دا هیڅ هغه خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته ور کول پکار دي چې له دوه دریو قانون لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو کار کوي په ډیولپمنٹ سټیجونو باندې کار کوي دا د لسو ورځو کوچز او د دوه ورځو کوچز د اسناد دون بدون چانه شي راوستلې کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن ما غته راغلې ده د پاکستان هټ ټیم کوچ ته څه بدلونه راوستلې دي
د پی ان جی او په ځانګړي توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړه وټکل څه ده
بالکل ګټوبه دواړه لوبي سي دي اټکل دا د ویسټ انډیز سمره هارد هټینګ کوي دا به موږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي کچې ته موږ ته لک سپورټ ملاويږي پاس بولینګ برخه هم ښه ده صرف با مسله چې دا موږ بیټینګ ته یو څه مقابله پکار ده په ترو او د ټول ټورنمنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي نور موږ پاس بولینګ سپین بولینګ بډیر میچونه دوی ته وګټي
ورسته پښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئنه چې افغانستان به تر نیمه پیلو به پوری ورسیږي
بالکل امکان خو دې د څنګه چې موږ خپل ګروپ ملاو شوی وو څنګه کنډیشن دسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده وکټې د موږ په خوښه ګروپ د موږ په خوښه ده یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ دسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپین ټریک همدسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح شي که د موږ مډل آرډر بیټسمینان او څه نور دسې والو مسائل ټیم کې راجوړ سین او موږ سیم فائنل ته تک چانسز دی دي او موږ به مختلف کنډیشنونو کې وسلو به کوو وست انډیز لوی ملک دا مختلفې جزیرې لري سلیک دی کنډیشن د پاره سم پلانینګونه وسی
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني او نوي لوبیز سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مپو له الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.